د ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې چې تر یولسو بجو پورې دوام کوي، د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپرو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستۍ بریا په اړه هم د دې ټیم له یو غړي سره مرکه درته خبرو. خو دا ټول له خبرونو وروسته لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبري سرویس ته چې په پیل کې ماریا صدیقي کورنی خبرونه وړاندې کوي.
اوباما وایي چې ولسمشر کرزی د القاعده په ضد زموږ شریک دی. د فیفا چارواکو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ته خبرداری ورکوي چې که د افغانستان د انتخاباتو د قانون برخلیک روښانه نشي، نو نړیواله ټولنه به د دغه هیواد د ملي شورا د انتخاباتو لګښت ورنه کړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې چین پر ایران باندې د اقتصادي بندیزونو ملاتړ کوي. دا هم بشپړ خبرنه. اوباما وایي چې ولسمشر کرزی د القاعده په ضد زموږ شریک دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د القاعده شبکې ضد جګړې کې یو ستر شریک دی. جمهور رئیس اوباما د امریکا ای بی سی تلویزیون سره مرکې کې وویل چې جمهور رئیس کرزی لا هم د افغانستان له کورنیو سیاسي ستونزو سره مخامخ دی. د امریکا جمهور رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې جمهور رئیس کرزی څو ورځې وړاندې بهرنیان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورن کړل او د واشنگتن چارواکي په غوسه کړل. د فیفا چارواکو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ته خبرداری ورکوي چې که د افغانستان د انتخاباتو د قانون برخلیک روښانه نشي، نو نړیواله ټولنه به د دغه هیواد د ملي شورا د انتخاباتو لګښت ورنه کړي. د ټاکنو د قانون په هکله د ولسمشر کرزی تقنیني فرمان د ولسي جرګې لخوا رد شو، خو مشرانو جرګې د دغه فرمان په هکله هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مدیر جانداد بینخر آزادی رادیو ته ویل چې دغه ستونزه حل نشي، نو د افغانستان د ملي شورا په انتخاباتو به منفي اغیزه وکړي. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د ملي شورا انتخابات به له $150 میلیون څخه ډیر لګښت ولري. په پام کې ده چې د ملي شورا انتخابات به د روان کال د وږي د میاشتې په 28مه نیټه وشي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ سولاساتو ځواکونو د وسلوالو طالبانو لخوا د نوي دیول شوي امریکایي سرتیري د ویډیو په بیا خپرولو نیوکه کړې او ویلي دي چې وسلوالو له دې نه د فشار د اله په توګه کار اخلي. د ځواکونو په یو خبره شوي اعلامیه کې ویلي دي چې دوی به د دغه سرتیري د خوشي کولو لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. د امریکایي ځواکونو دا سرتیري تیر کال د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی او دا دوهم ځل دی چې دوی د ویډیوي فلم خپروي. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د ژیړې ولسوالۍ د پاشمول د کلي قومي مشر حاجي عبدالله جان د ناپېژندل شوي وسلوالو لخوا ووژل شو. د ژیړې ولسوال نیاز محمد سرحدي وایي چې حاجي عبدالله جان تېره ورځ د لمانځه پر مهال په ډزو وژل شوی دی. د ولسوال پر وینا د قومي مشر د وژلو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د یو بل خبر له مخې د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار ولایت د رسنیو دفتر په یوې خپره شوې اعلامیې کې راغلي چې په وژل شویو کې د وسلوالو یو سیمه ییز قمندان هم شامل دی. سرچینه زیاتوي چې په عملیاتو کې ځواکونه نه دي زیانمن شوي. په دې هکله وسلوالو طالبانو هم څه نه دي ویلي. او په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثرو سره په دې توګه بدلېږي. یو ډالر اته څلوېښت افغانۍ او پنځه پوله، یو پاونډ درې اویا افغانۍ او څلوېښت پوله، یوه ایرو څلور شپېته افغانۍ او اویا پوله، زر ایراني تومانه اووه څلوېښت افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او پنځه اتیا پوله، زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه او یو اویا افغانۍ بدلېږي. دا و کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه به جناقا الکوزی وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي په مرکزي اسیا کې د بې ثباتۍ له وجې پرېکړه کړې چې د قرغزستان له مانس هوایي اډې څخه افغانستان ته د عسکرو د انتقال الوتنې وځنډوي. امریکایي پوځي چارواکي وایي د څو ورځو لپاره به د ماناس د پوځي اډې په ځای افغانستان ته د عسکرو انتقال په کویټ کې د امریکایي ځواکونو له ویړې څخه کیږي. د امریکا د مرکزي قوماندې ویان جګړن جان ریډفیلډ وایي له ماناس هوایي اډې څخه د پرسونلو له انتقال پرته د نورو شیانو لکه د موادو او ټانکرونو انتقال به جلا وڅېړل شي. راپورونه وایي په قرغزستان کې د وروستیو شخړو او امنیتي دلایلو له وجې د ماناس هوایي اډې کې ډېره عسکر بهر ته د وتلو او ګرځېدو اجازه نه لري. د قرغزستان مخالف غورځنګ چې په روانې اونۍ کې د شخړو په جریان کې واک ترلاسه کړ، مخکې د ماناس هوایي اډې کې د امریکا د پوځي عملیاتو د بندولو غږ کړی و، خو دوی دا مهال وایي له امریکا سره د قرغزستان موجود تړون ممکن دوام وکړي. په راپورونو کې ویل شوي د ماناس له هوایي اډې څخه په زرګونو عسکر افغانستان ته انتقالیږي، او دا هم ویل شوي چې په ماناس کې د امریکایي، هسپانوي او فرانسوي عسکرو په شمول شاوخوا 1200 عسکر دېره دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي په روانې اونۍ کې د امریکا او روسیې ترمنځ د هستوي وسلو د کمولو د تړون لاسلیک له چین سره مرسته کړې چې په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو ملاتړ وکړي. کلنټن د امریکا د کنټکی ایالت په لویزویل پوهنتون کې د خبرو په مهال وویل په تېرې یوې میاشت کې چین په ایران باندې د بندیزونو په اړه قانع شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د ستارت په نامه د هستوي وسلو د کمولو نوی تړون چې د پنجشنبې په ورځ په پراګ کې د جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې د جمهور رئیس دیمیتری مدویدف ترمنځ لاسلیک شو، نور هیوادونه به په تهران باندې د سختو بندیزونو لګولو ملاتړ ته وهڅوي او ممکن ایران مجبور کړي چې خپل اټومي پروګرام بند کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر د پنجشنبې په ورځ د امریکا، انګلستان، فرانسې، روسیې او جرمني له استازو سره یوځای شو او د هغې مسودې په متن خبرې وکړې چې په ایران باندې د ملګرو ملتونو د څلورم ځل بندیزونو لګول پکې غوښتل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د قطر د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې غواړي خپل هغه ډیپلومات له امریکا څخه وباسي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې په تشناب کې سګرټ څکولی و او په ټوکو یې ویلي و چې خپلو بوټانو ته یې اور اچولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فلیپ کراولی خبریالانو ته وویل قطر پریکړه کړې چې خپل دا ډیپلومات په بلې دندې وګوماري او ډېر ژر به له امریکا څخه ووځي. د ویل چارواکو قطر ته د امریکا له قوانینو څخه د دغه ډیپلومات د سرغړونو د جدیت په اړه معلومات ورکړي. ویش کلن ډیپلومات محمد مددی له واشنگټن څخه ډنور ښار ته په تلونکې مسافرونکې الوتکه کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و، خو وروسته له کوم تور پرته خوشې شو. او د نړۍ په اقتصادي بازارونو کې وروسته له هغې ایرو یو څه قوت پیدا کړ او اسهام هم ورسره یو څه وخوځېدل چې اروپایي مشران یونان ته د سترې مرستې په ورکولو سلا شول. د جمعې په ورځ یوه ایرو د $1 او 24 سنټو په بدل کې معامله شوه، او د امریکا صنعتي اسهام هم د 13 میاشتو په مودې کې تر ټولو جګې سرې ته ورسېدل. او د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې یو امریکایي مقام په افغانستان کې د مالی او اداري فساد ضد ادارې د فعالیتونو د خپلواکۍ په اړه شک ښودلی. په داسې حال کې چې د هلمند ولایت 15 تنه مخور تیره ورځ د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول، د هلمند ولایت قومي مشران د خپل امنیت غوښتنه کوي. په دې اړه د هلمند د والي له ویان سره په همدې خپرونه کې مرکه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په کویټ کې د آسیا د غوره ټیمونو په لوبو کې د نیپال په ماتولو سره لومړی مقام وګاټه.
پرون فاینل کې نیپال د 2 منډو ماتې ورکړله، او دا لومړی ځل چې د سیسي ټروفي چې کومه دا منډه وګټله.
د خبرونې په ترڅ کې نور موضوعات لرو، او په وروستۍ برخه کې روغتیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام خبرو. د امریکا متحده ایالاتو پرون په یو راپور کې وویل چې هغه اداره چې په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو نړیوالو مرستو د لګښت څارنه کوي خپلې چارې په آزاد او مستقل ډول پر مخ نشي وړی. د امریکا د متحده ایالاتو د دې راپور په اساس د جمهور رئیس حامد کرزی حکومت د فساد ضد کمیسیون او د مالی لګښتونو د ارزونې په چارو کې زیاته مداخله کوي. پر دې موضوع رویټر خبری آژانس یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې جناقه الکوزای اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو عمومي څارونکی جی رولینز وایي د شکل لري چې د مالی لګښتونو د څارنې او فساد ضد کمیسیون دی د دې توان ولري چې په افغانستان کې له ملي شتمنیو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیسي. رولن زیاتوي د دې کمیسیون فعالیت خپلواک او کافي نه دی. د ده په نظر د ده د څارنې د ټیم غړي دې نتیجې ته رسیدلي چې د کمیسیون کارونه د حکومت لخوا له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د عمومي څارنې د ادارې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویل شوي د مالی لګښتونو د څارنې او فساد ضد کمیسیون نه غواړي هغه دوسی یا مسلې وڅېړي چې په سیاسي لحاظ حساسې وي او یا یې د جمهور رئیس کرزي اداره ونه غواړي. رولن زیاتوي په ځینو مواردو کې د حکومت د فعال دخالت له وجې د کمیسیون وړاندیزونه نه عملي کیږي. رویترز اجانس لیکي د مالی لګښتونو د څارنې او فساد ضد کمیسیون استقلال د واشنگتن لپاره ډیر مهم دی او دا ځکه چې امریکا او متحدینو یې د جنوري میاشت کې د لندن په کانفرانس کې ژمنه کړې وه چې په راتلونکو دوو کلونو کې به مالی مرستې د افغانستان د حکومت له لارې مصرفوي. د رولینز په نظر که چیرې نړیواله ټولنه غواړي د افغانستان د حکومت له لارې د پیسو لګښت زیات کړي نو په کار ده چې د یاد شوي کمیسیون ظرفیت زیات کړي. دا مهال د افغانستان حکومت د بهرنیو مرستو په سلو کې شل مصرفوي. له 2001 میلادي کال راهیسې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 40 میلیارد ډالرو مرسته کړې او د دې پیسو زیاته اندازه په امنیتي چارو او دغه راز د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو په روزنې او تجهیز لګېدلې دي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو لیکلي ځواب کې ویلي په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د عمومي څارونکو د راپور په اړه به په رواني میاشت کې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي.
د امریکا د حکومت د یو مقام د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده چې وایي هغه اداره چې په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو نړیوالو د مرستې د لګښت څارنه کوي خپلې چارې په آزاد او مستقل ډول پر مخ نشي بیولی او حکومت په هغه کې مداخله کوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تیره ورځ مو راپور درلود چې د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د سیمې 15 تنه مخور قومي مشران د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي. د هلمند د والي ویاند وایي دا کسان وسلوالو طالبانو وژلي خو وسلوالو طالبانو دا خبره په کلکه رد کړې ده. په عین حال کې د هلمند ولایت یو شمیر قومي مشران او مخور غوښتنه کوي چې حکومت باید د دوی امنیت ټینګ کړي. دوی وایي چې ژوند یې خوندي نه دی. په دې اړه د بحث لپاره همدا شیبه د هلمند ولایت د والي ویاند داود احمدي د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. احمدي صاحب سلام، زموږ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خلکو غوښتنه، د دې قومي مشرانو او مخور غوښتنه چې ژوند یې دوی وایي په خطر کې دی، د ستاسو لپاره څومره د منلو وړ ده او د دوی د امنیت لپاره تاسو څه کولای شئ؟
اول خو تاسو او تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته زه خپل نیک هیله او درناوی وړاندې کوم. وروسته دا چې دغه د کومه موضوع چې پېښه شوې ده پرون بله ورځ د مرجع په نام بلاکې 15 تنه ملکی کسان د طالبان لخوا وژل شول چې هغه هم د لال محمد په نامه باندې یو قمندان دی. د دوی ځایي قمندان هغو وژلي دي. د آقا جان چرایي کې سکرالا موټر کې سپاره و د خلک یې وژلي دي. نو بیا دوی وروسته داسې وویل چې دا کوم نفر چې د عبدالصمد په نامه باندې دی دا د مرجع د شورا غړی و خو تر اوسه پورې موږ دا موضوع ځکه ردوی چې د مرجع شورا نه ده جوړه شوې. عبدالصمد په خپله باندې د کلون را په دې خو په هغه مرجع کې د خیر ښېګڼې سړی و، هغه سیمه کې ژوند کوي، د خلکو مشکلات یې حلول، تر هغه بیا پورې چې د نورو خلکو نه موږ معلومات ترلاسه کړل. نو دا په خپله باندې دوی د دښمن هغه لوی پلان د چې دوی مخور کسان په سیمه کې نه پرېږدي په هېڅ ځای کې. او راغل په دې مورد باندې چې ځینې کسان به شکایت کوي چې زموږ امنیت خوندي نه دی یا د هغو لپاره ډراماتیک ګواښونه وي. زه دا مسله متاسفانه نه یوازې په هلمند کې بلکې په د هېواد په کچه هم دا ستونزې شته دي، امنیتي ستونزې شته دي. خو دولت په ټول ځواک باندې هلته کوشش کوي په هغه ساحو کې چې د دولت تر واک لاندې وي، هلته د خلکو لپاره یعنی په عمومي توګه باندې دا کوم کسان چې وژل شوي دي مثلا دلته مخاور کسان سره خپل د سره عادت په ځای وژل شي مثلا خپل یو نفر داسې وژل شوی د دوی سره چې زموږ د معلوماتو له مخې چې په خپله دغه د نوال المامد یو جنګیالی و چې د دوی سره سپور د ویشتلی د هغه یې ورسره وژلی دي نو دا ټول هغه څه دي چې
بله احمدی صاحب دا کسان خو بلا شک چې ژوند یې هغه دی دوی وای او تاسو په خپل هم وای چې طالبانو وژلی دي حکومت د افغانستان حکومت تاسو سیمه ایزه اداره له دوی نه د همکاري غوښتنه کوي او کله چې تاسو سره دوی همکاري کوي دا نو بیا د طالبانو لخوا وژل کیږي دوی له تاسو نه د امنیت غوښتنه کوي تاسو څه ژمنه ورسره کوي
ما تاسو ته وویل چې نه یوازې مرجع په سیمه کې بلکې په ټولو سیمه کې دا قوت او دغه هغه روان دي هڅې روانې دي چې د ټولو اتباعو لپاره امنیت باید خوندي شي ولې په دې خاطر باندې چې ستونزې خود شته دي مشکلات شته دي موږ هلته نه وایو چې د مخورو کسانو ژوند ته به ګواښ وي بلکې متاسفانه چې عام خلکو ته ګواښ دی بلکې هغه د دښمن په ماینونه باندې الوزي
مګر احمدي صاحب عام خلک دغومره له تاسو سره په تماس کې نه دي یا تاسو له هغونه دغومره مرسته نه غواړئ لکه له قومي مشرانو نه یې چې غواړئ د دې لپاره چې ستاسو او د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګ کړي او قومي مشرانو عام خلک خو تعداد زیات دی قومي مشران چې امنیت غواړي د غوښ تعداد غومره ډیر نه دی او د امنیت نیولې هم ښایي د غومره ستونزمنه نه وي لکه د ټولو عامو اتباعو لپاره چې امنیت باید ټینګ شي
خو خبره ده اوس هغه څوک چې د امنیت غوښتنه مثلا که د ساتونکو غوښتنه وکړي اگر دا خو دوی باید غوښتنه وکړي دوی د ولایت سره کښېني مثلا د امنیتي ادارو سره کښېني دوی د خپله غوښتنه مطرح کړي نخونه په دې باندې کې چې مثلا از مطبوعات وایي چې زما امنیت په خطر کې دی خو دوی خپل وړاندیز باید وکړي چې چیرې چې دولت په هغه باندې اقدام ونه کوي د هغوی پوښتنه ته یې ځواب ونه وایه هغو ته یې لبیک ونه وایه نه کېدی شي د نیوکو دا وکړي مګر زه تر هغه ځایه پورې چې زما معلومات وي کوم کسانه چې غوښتنه کړې ده د هغوی دپاره دواړ اقدامات شوي دي مګر هغه څوک چې بیا غوښتنه یې نه ده کړې هغوی نه غواړي او بیا وروسته په نورو مسایلو کې دوی ته ګواښ پېښېږي هغه موږ نه پوهېږو خو که چېرې وي چې د دولت سره په تماس کې شي غوښتنه وکړي دولت به اسان اقدام ورباندې وکړي
هغو کسانو ته چې تاسو وایئ تاسو د هغو امنیت نیولی تاسو څه ډول امنیت د هغو ټینګ کړی او آیا هماغه اقدامات د دې سپینګیرو او مشرانو لپاره چې اوس یې ژوند په خطر کې دی او وایي چې حکومت باید مرسته وکړي له دوی سره یم کولی شئ هماغه اقدامات
خو ما درته وایم دوی چې د دولت سره تماس کې شي د دوی د وړاندیز او د غوښتنې سره سم به هغسې اقدام وشي لکه چې د بعضې کسانو سره شوی دی مثلا ځینې دوستان دي چې هغه وویل چې ما ته ګواښ دی هغوی غوښتنه نه وي چې مثلا دوی ساتونکي د ځان لپاره غواړي یا مثلا څه غواړي وسلي اجازه غواړي ټول اقدامات د دوی دپاره شوي دي مثلا مګر هغه څوک چې بیا دا خبره کوي هغوی به دا غوښتنه نه کړي زما هیله دا ده چې دوی وړاندیز وکړي دا غوښتنه وکړي د دولت سره تماس کې شي هغوی خپل دلایل ووایي چې په دې دلایلو باندې زموږ ځوان ته ګواښ دی چې هغه دولت د دوی دغه ونیسي د امنیت دپاره اقدامات وکړي د دوی د غوښتنې سره سم
ډېر زیاته مننه کوم د هلمند د والي ویاند داود احمدي و چې د د ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د سیمې د 15 تنو مخورو قومي مشرانو د وژنې په اړه خبره کوله او البته دا مرکه مونږ د قومي مشرانو په غوښتنه کړې چې دوی غوښتنه کړې و چې باید حکومت د دوی امنیت ټینګ کړي زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د لویدیز پر ضد د ولسمشر حامد کرزي له څرګندونو سره سره نوموړی د امریکا مهم متحد دی اوباما دا څرګندونې له هغه وکړې چې د ولسمشر حامد کرزي د تېرې اونۍ څرګندونو چې لویدیز هیوادونه یې د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن کړل له سپینې ماڼۍ سره د ده اړیکې سخت زیانمن کړل د امریکا ولسمشر دا خبرې پرون د امریکا له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې چې جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای د لویدیس پر ضد ولسمشر حامد کرزی له روسیو څرګندونو سره سره د تروریزم پر ضد نړیواله جګړه کې د امریکا مهم شریک دی. اوباما وویل امریکایي ځواکونه باید په افغانستان کې حضور ولري، ځکه 3000 امریکایان په هغې حملې کې ووژل شول چې له همدې ځایه تنظیم شوی وه. اوباما وویل که امریکا یوازې په پوځي برخه کې بریالی شي او په ملکي برخه کې نه، په هغه صورت کې به تاسو د سیمې د بې ثباتۍ د دوام شاهد اوسئ. ده وویل کرزی باید کورنیو سیاستونو ته په خپله ځواب ووایي. د امریکا ولسمشر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی ډاډه دی چې ولسمشر کرزی په خپله اداره کې د سمون راوستو او لازمو بدلونونو د عملي کولو په برخه کې په خپله خبره ولاړ دی څو د حکومت مشروعیت لا زیات شي، وویل فکر کوم چې دی دې ته متعهد دی چې دغه کار ترسره کړي. خو اوباما پر دې خبرې تاکید وکړ چې دا په دې معنی نه ده چې ټول دغه کارونه اسانه دي، او زیاته کړه دا معنی هم نه لري چې داسې وختونه به نه راځي چې زه او کرزی د یو شمېر مسایلو او په دې برخه کې چې د ځینو مسایلو چارې باید څنګه او څومره ژر ترسره شي اختلافات ونه لرو. اوباما وویل له ولسمشر کرزی سره په وروستیو خبرو کې هغه په دې اړه چې د یو قوي باثباته او سوکاله افغانستان هدف ته د رسېدو لپاره له کومو لارو کیدی شي له ده سره مرسته وشي ټولو وړاندیزونو ته ځواب ووایي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل اساسي مسله دا ده چې د ستراتیژیک شراکت په چوکاټ کې دغو سپینو او رښتینو خبرو ته دوام ورکړل شي څو دغه شراکت پرمختګ وکړي او موږ وکولای شو بریالیتوب ته ورسیږو. خو ده زیاته کړه یو ځل بیا وایم چې زموږ د نظر اساسا دا زموږ ملي مسله، یعنی زموږ د ملي امنیت مسله ده. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال جیمز جونز وویل چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بل پلان سره سم د می په 12 نیټه واشنگټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې بل ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. کاغلی جونز هغو خبرلانو ته چې د امریکا د ولسمشر په الوتکه کې له اوباما سره پراګ ته سفر کاوه دغه راز وویل چې د اوباما اداره په دې باور ده چې د ولسمشر کرزی د لویدیځ ضد وروستیو څرګندونو پر سر د راپورته شوې لانجې مرحله تیره شوې او دواړه هیوادونه نور نو ترې اوښتي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زمون غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پرونی بریا په اړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په کویټ کې د آسیا د غوره ټیمونو په لوبو کې نیپال ته ماتې ورکړه او په دې تورنمنت کې لومړی مقام وګاټه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس د کرکټ د شلو اوورونو په نړیوالو لوبو کې چې درې اونۍ وروسته په ویسټ انډیز یا غرب الهند کې جوړیږي د ګډون لپاره د تیاری په حال کې دی. په دې لوبو کې د افغانستان ټیم د می په لومړۍ نیټه د هند د کرکټ له ټیم او د می د میاشتې په 15 نیټه د جنوبي افریقا له ټیم سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ د ټیم د پرونی بریا او راتلونکو لوبو ته د تیاریو په اړه مې شیبه مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له لوبغاړي او پخواني کپتان رئیس خان احمدزی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې له نیپال سره لوبه څومره ستونزمنه وه.
پرونی چې کومه لوبه دلته د ای سی سی ټرافي فاینل چې کوم ترسره شو د افغانستان او د نیپال ترمنځ د دغه مسابقو کې تر اوسه پورې موږ څلور مسابقې کړې وې چې موږ درې ګټلې وې او له اماراتو څخه موږ ماتې خوړلې وه او نیپال داسې یو ټیم و چې هغوی بلې کوم 15 وړه مسابقې چې کومې هغوی کړې وې ټولې ګټلې وې. نو موږ دا فکر کوو چې دا به ډېره په زړه پورې مسابقه وي، ځکه چې د نیپال هم په آسیا کې یو بهترینه ټیم ده. نو په 50 اوورونو کې د افغانستان ټیم وکولای شول چې 225 منډې جوړې کړي، یعنې دا منډې به د ما په فکر سره په عام میدانونو کې تر 300 کمې نه وي، ځکه چې دغه د بالرانو لپاره دا پچ ډېر ښه او د توپونکو یعنې بسمنانو لپاره لږ څه مشکل به کړو. د افغانستان د طرف نه کریم صادق بدله خبره وکړه چې بدله ټول ټورنمنټ کې د خلکو لوبه وکړه او بیا پرون یې ډېر په صبر سره غلطه ودرید او شپېته منډې جوړ کړې. ما په خپله 250 منډې جوړې کړې، نبی ساخي له 40 منډې جوړې کړې، نو د موږ مجموع 225 ته ورسېدله. د دې په ځواب کې د نیپال ټیم وکولای شول چې په صرف 123 منډو باندې وسوځېږي.
له پرونۍ بریا سره د افغانستان ټیم په دې تورنمنټ کې کوم مقام ترلاسه کړ؟
لومړی مقام یې ترلاسه کړ. تورنمنټ فاینل کې نیپال د 102 منډو ماتې ورکړله او په لومړي ځل باندې افغانستان ټیم وکولای شول چې دغه تورنمنټ کې مخکې ځل 2000 منډه په سیمه فاینل کې، یعنی په نیمایي پایلوبه کې موږ ماتې خوړلې وه. او نو دا لومړی ځل چې دغه ای سی سی ټروپي چې کومه ده دا موږ وګټله.
راز تاسو د بریالیتوب په څه شي کې وو؟
دما په فکر سره دغه تیر یو کانه چې څومره مونږه قهرمانیانې ګټلې دي، یعنی په مختلفو ممالکو کې مونږه دغه د افغانستان لپاره دغه کپونه وګټل، ټورنمنټونه مو ورته وګټل. د مونږ د لوبغاړو غټ د کامیابۍ راز چې کوم دغه اتفاق او اتحاد ده. دما په فکر سره که په هر یو که په لوبه کې، که په هر یو شي کې، که په هر د دنیا میدان کې وي، چې اتفاق او اتحاد بهږي، هغه به انشاءالله چې کامیابي به ترلاسه کړي. او دویم زمونږ د لوبغاړو خپل محنت او مشقت ده چې دوی ډېر زیار وباسي په کرکټ کې، او د کرکټ سره مینه لري، د وطن سره مینه لري. نو په پرونی مسابقې کې به هم زه خبر وکړم چې زموږ لوبغاړو د خپلې تجربې څخه کار واخیسته، او ډېر په میړانه سره دوی بالینګ وکړو. همدغه وجه وه چې په دغه ټورنمنټ کې چې کوم یو ماتې هم نه وه خوړلې د نیپال ټیم، نو پرون مو ډېر په اسانه سره په 102 منډو هغوی ته ماتې ورکړه، چې دا به ګمان کوم په دغه ټورنمنټ کې تر ټولو غټه کامیابي وه چې موږ ترلاسه کړله.
پرونی لوبه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو پرمختیاو لپاره څومره اهمیت لري؟
بالکل، پنری کی تقریبا 125 ممالک کرکٹ کی، او الحمدللہ د افغانستان ٹیم په دغه تیر یو کال تقریبا 55 ملکونو مکی سره نن سبا د افغانستان کرکٹ ٹیم ګومان کوم چې پنری کی په 10 نمبر باندې مقام لري. ریمن څخه به زه خبر وکم چې موږ څخه بنگلاديش، پاکستان، سریلانکا او ویسټ انډیز دوه درې درجه مخکې دي. نو دا یو ډېره غټه خبره ده چې موږ دومره غټ کامیابی ترلاسه کړې ده، چې تر اوسه پورې موږ په داخل د افغانستان کې کوم یو میدان هم نه لرو. د سکول په لیول، د مکتبونو په لیول باندې موږ کرکټ هم نه لرو، نه داسې کوم تربیتي اکیډمیانې لرو. هلته یعنې موږ اوس بالکل د کرکټ په نړۍ کې په صفر باندې ولاړ یو، خو د لوبغاړو د استعداد او د افغانستان د لوبغاړو چې څومره محنت او مشقت ده، د هغې لحاظ نه موږ تقریبا د ما په فکر سره تر سلو نه زیات کوم ممالکو نه موږ مخکې یو. نو دا یو ډېر غټه خبره ده، او د ما په فکر سره به دغه پرونی کامیابي به هم د موږ په دغه د دنیا په رینکینګ کې، یعنې په درجه بندي کې به انشاءالله چې ډېر ښه رول ادا کړي، او ګمان کوم چې موږ درجه بندي به نور هم تر دې ښه شي.
یوه وروستۍ پوښتنه رئیس خانه، په ویسټ انډیز کې د شلو اوورونو د لوبو لپاره چې هغه به په نړیواله کچه کیږي، او تاسو به له ډېرو سترو حریفانو سره مخامخ کیږئ، د هغه لپاره څه تیاری لرئ؟
د یو مسابقو لپاره الحمدلله چې موږ ډېر ښه تیاری لرو، او دلته موږ تمرینات ورسره ترسره کول. مسابقو په څنګ کې موږ ورسره تمرینات ترسره کول، خو باوجود چې دا د 500 مسابقې وي دلته، او په جامع جهاني کې د شل اوورونو دي، خو موږ انشاءالله وخت لرو تقریبا شل ورځې نورې موږ سره دي. او سبا به له خیره موږ د شاجي په طرف باندې ونیږو چې موږ به شپږ ورځې هلته تمرینات کوو. موږ به دوه دوستانه مسابقې امارات ټیم سره ترسره کوو د شل اوریزو، او بیا به په 13 د اپریل باندې له خیره ویسټ انډیز یعنې غرب الهند موږ روانېږو، چې هلته هم بیا موږ سره 12 ورځې دي. په دغه 12 ورځو کې موږ د شل شل اورونو سپیشل یعنې خاص تمرینات ترسره کوو، او بیا د موږ دوه دوستانه مسابقې هم هلته د جامع جهاني د شروع کېدو څخه مخکې دي، چې یو به ویسټ انډیز سره چې د دنیا یو مضبوط ټیم ده، او بله بل آیرلینډ هېواد سره. نو د ما په فکر سره په دغه ورځو کې چې موږ سره فرصت ده، انشاءالله چې ډېر تخنیکي کارونه باندې موږ کار وکړو، او د دغه راتلونکي کې میچ لپاره چې په اولې مای به له هندوستان سره ترسره کیږي، او په 15 مای به بیا له جنوبي افریقا سره ترسره کیږي. ډېر ښه تیاری ورته ونیسو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی رئیس خان احمد زیو. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې ښځو ته ګواښ د زیاتېدو په حال کې دی. د بشری حقوقو د مدافع ټولنې دا بیان وروسته له هغه خپور کړی چې تیرونې د بغلان د ولایتي شورا پر یوې غړې برید او د هغې د وژنې هڅه وشوه.
وسوالو کسانو څو ورځې وړاندې په بغلان کې د ولایتي شورا پر وی غړي نادیه کیانی حمله وکړه، او رپورټونه وایي چې د هغې صحي وضعیت ښه نه دی. د دې حملې مسولیت هیڅ لوري لا نه دی اخیستی. د آسیا پاسیفیک هیوادونو لپاره د افی د نړیوال سازمان د پروګرامونو مسول سام ظریفي وایي چې نادیه کیانی په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تنظیم شوي تشدد یو بله قرباني ده. ښاغلی ظریفي زیاته کړې چې د افغانستان حکومت او نړیوالو ځواکونو چې د حکومت ناتړ کوي ښځو ته د ژوند د مسؤلیت د برابرولو په برخه کې ناکام سوی دی. د سام ظریفي په حواله د کور له مهاوتې د باندې د افغانو ښځو فعالیت د افغانستان د حکومت او د نړیوالو ځواکونو د مؤثریت تشکر کولو له مهمو ټکو څخه دی. د افی د نړیوال سازمان پر رپورټ کې راغلی چې هغه افغانې ښځې چې په ټولنیزو چارو کې برخه اخلي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په خاص ډول په هغو سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. تېره میاشت د ولسي جرګې په یوه غړي فوزیه کوفي وسلوالو کسانو حمله وکړه او زخمي یې کړه. تر دې مخکې د کندهار د ولایتي شورا غړي ستاره څکزی ووژل سوه. د افی نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د خراب وضعیت په اړه بېلابېل رپورټونه ورته رسېږي. د سام ظریفي په وینا د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت او په افغانستان کې بیش نړیوال ځواکونه باید پر ښځو د حملو رپورټونه وڅېړي او دا حملې باید بې ځوابه پاتې نه سي.
د افی د نړیوال سازمان د راپور جزئیات مو اوریدل. د همدې خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو د هغو ستونزو په اړه خبرې کوو او راپور پرې لرو چې افغان کډوالي هغه افغان کډوال چې له کندهار څخه کوټې ته ځي د خپلو مریضانو د تداوی لپاره د هغو د ستونزو په اړه دا وخت د ورځې لس نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې نور راپورونه او موضوعات وړاندې کړو، پام وکړئ جناقه الکوزي ته چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د القاعده شبکې ضد جګړې کې یو ستر شریک دی. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي په مرکزي اسیا کې د بې ثباتۍ له وجې پرېکړه کړې چې د قرغزستان له ماناس هوایي اډې څخه افغانستان ته د عسکرو د انتقال الوتنې وځنډوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو اتحادیه افغانستان ته خبرداری ورکړه که چیرې د دې هیواد د انتخاباتو د قانون حالت معلوم نه شي، نړیواله ټولنه به د ملي شورا د راتلونکو انتخاباتو لګښت ورنه کړي. افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي وسلوال طالبان له نیول شوي امریکایي سرتیري څخه د فشار د آلې په توګه کار اخلي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي په روانې اونۍ کې د امریکا او روسیې ترمنځ د هستهیي وسلو د کمولو د تړون لاسلیک له چین سره مرسته کړې چې په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو ملاتړ وکړي.
د خبرونې په دوام کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، د روختیا د ژوند شتمنی اونیز پروگرام لرو، خو له هغه مخکې حمید مومند د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او د مهمو مطالبو سرخطونه اوروي.
بختر د افغان ولسمشر او لودیز ترمنځ روسي ډیپلوماټیک شخړې ته په اشاره په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې لودیز د ښاغلي کرزي په وړاندې خپله لهجه بدله کړې ده. روسپڼې په دوام کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په حواله لیکلی چې کرزی د دوی مهم همکار دی. روسپڼې په خپله سرمقاله کې بیا هم د مرجع خلکو ته په اروپي خوستونزو بحث کړی او لیکلی دی چې دوی لا هم د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په روسپڼې کې په افغانستان کې په نشه یي توګو د روږدو کسانو په شمېر کې د زیاتوالي عواملو ته هم کتنه شوې او د هغې یوازنی لامل بېکاري خودل شوه ده. هیواد هم تر ډیره د افغان ولسمشر په اړه د لویدیځو مشرانو په څرګندونو بحث کړی او لیکلی چې د امریکا ولسمشر او د ناټو عمومي منشي ښاغلی کرزی خپل مهم همکار بللی ده. روسپڼه په خپله سرمقاله کې د سولې د مشورتي جرګې په اړه د ولسمشر کرزی په راډیو وینا بحث کړی او په دې ترڅ کې له خلکو غوښتلی چې په هیواد کې د سولې او امن د راوستلو په هدف له دې جرګې ملاتړ وکړي. په روسپڼه کې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې په اړه هم یو مطلب خپور شوی او لیکل شوی چې ځوانان باید په دې برخه کې خورا مهم رول ولوبوي. وسابه د خپل لومړي مغټ سلیک د افغان ولسمشر په اړه د ناټو د عمومي منشي روسي سرګندونو ته ځانګړې کړې او د هغه په حواله لیکل چې دوی باید تل ولسمشر کرزی څخه د هغو کارونو تمونه لري چې ناټو او متحدین غواړي. روسپڼه په خپل سرمقاله کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو ټاکل د ولسمشر مسؤلیت بلله او لیکلې ده چې دا مسله باید د ولسي جرګې له لارې ترسره نه شي. روسپڼه وړاندې لیکلې چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې دا مسله د ولسي جرګې تایید ته په وړاندې کولو سره په افغانستان کې د فلپ موغن او ګلبرټ نظریه تحمیل کړي. اراده هم د خپل لومړي مغټ سلیک د افغان ولسمشر په وړاندې د لویدیځ په لهجه کې بدلون ته ځانګړې کړ او د ناټو د عمومي منشي په حواله په غټو ټکو سره لیکلی چې ښاغلی کرزی د ناټو یو ښه همکار دی. روسپڼه په قندهار کې د پیلودونکو پوځي عملیاتو په اړه هم یو مطلب خپور کړی او په دې ترڅ کې د زرګونو خلکو د بې ځایه کېدو اندېښنه ښودلې ده. روسپڼه په خپله سرمقاله کې په کابل ښار کې د خپل سرو ودانیو په جوړولو بحث کړی او لیکلی چې دې کار د کابل ښار ښکلا له منځه وړې ده. په روسپڼه کې په افغانستان کې د اداري فساد ستونزې ته هم کتنه شوې او پوښتل شوې چې دا مسله د افغان دولت په وړاندې ستونزه ده او که ننګونه. اصلاح افغانستان په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې د امریکا او ناټو د مشرانو روسي څرګندونو ته په اشاره د لویدیځ په اړه د ولسمشر کرزي دریځ پر ځای بلل ده. خو اصلاح به په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو په شمېر کې په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او دې مسلې ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې. افغان جرګې به د کابل او واشنگتن ترمنځ روسي لفظي شخړې ته په اشاره د دې موضوع د منعکس کولو په اړه د ځینو رسنیو پر رول انتقاد کړی او لیکلی چې ځینې رسنۍ له خپلو حدودو څخه پېښې د باندې غځوي. په ورځپاڼه کې په امریکایي چارواکو هم دا انتقاد شوی چې د خپلو رسنیو د پروپاګنډو ښکار کېږي. په ورځپاڼه کې واشنگتن ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر په اړه هم یو مطلب خپور شوی او لیکل شوی چې دا سفر به له پلان سره سم ترسره شي او ملي ارمان بیا په افغانستان کې د سولې د خبرو بهیر ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې د حکمتیار د یوې نوې اعلامې په نقل لیکلی چې له کمزوري دریځ نه له دښمن سره خبرې نه کوي. ورځپاڼه په دوام کې د هغه په حواله لیکلی که امریکا او متحدین د حزب اسلامي د سولې له بلنې سره مخالفت وکړي نو دوی به د بهرنیو ځواکونو پر ضد خپلو حملو ته دوام ورکړي. ورځپاڼه د افغانستان د بهرني سیاست په اړه هم یو مطلب خپور کړی او لیکلی ده چې په دغه سیاست باید له سره نظر وشي.
د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه اوس هم د ورځې ګڼ شمیر خلک خپل ناروغان د درملنې لپاره د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته بیایي. دغه افغانان وایي د لارو په اوږدو کې پولیس راګرځوي، ځوروي او په یوه او بله پلمه پیسې ورڅخه اخلي. پر همدې موضوع له کوټې څخه د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل د راپور برابر کړی.
د افغانستان له کندهار، هلمند، اروزګان، زابل او فراه ولایتونو څخه هر ورځ په سلګونو تنه ناروغان د درملنې لپاره کوټې ته راوړل کیږي. له دغو ناروغانو سره راغلي کسان وایي په خپل ولایتونو کې د روغتیايي اسانتیاو د نشتوالي له امله مجبور وي چې خپل ناروغان کوټې ته راوړي. خو وایي کله چې له پولیسو څخه د پاکستان خاورې ته راوړي نو د پولیسو له ډاره د ناروغ د درملنې پیسې هم خوندي نشي ساتلای. د هلمند د لشکرګاه یو سپینږری باران چې پولیسو ترې پیسې اخیستي وایي باران کوایی په لشکرګاه کې ډاکټر ورته وویل چې تداوی هلته نه کیږي، باید کوټې ته ولاړ شي. د دغوندې د ورځې په سلګونو تنه نارینه، ښځې او ماشومان له افغانستانه د درملنې لپاره کوټې ته راځي. خو وایي چې د پولیسو ځورول او ورڅخه د پیسو اخیستل یې لا هم د ذهني فشار سبب ګرځي. د کندهار ولایت یو بل ځوان عبدالولید چې له ده څخه هم پولیسو پیسې اخیستې دي وایي
زرا شوا کړم ول دغه راکشنخت کارت راکم شنخت کارت خو موږ نه لرو وره ول دغه څلور زر روپیه ول دغه راځي چې دوه نه رانه کنس او استاد نو موږ ته له مان ډیر زری ورته بلم 2000 روپیه ورکه بالا
سپینځره باران کا د افغانستان له ولسمشر او د روغتیا وزارت غوښتنه کوي چې په خپل ولایتونو کې ورته هر ډول روغتیايي اسانتیاوي برابر کړي نو دوی به هیڅ کله هم د پولیس دی خواته د پولیسو ځورونه پر ځان یو نسی او نه خپل ناروغ کوټ ته راوړي.
تکرجم هم دغه غوښتنه ده چې کراري والا سره ورورې د خلکو تداوی کېږي چپخانی والا سره ژوند دي والا سره دغه موږ والا سره غوښتنه ده موږ څوک ودلته چې راځو
سره له دې چې په پاکستان کې لا هم څه کم 2 میلیونه افغانان اوسېږي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې کوم قانون موجود نه دی چې افغانان د پراته له پاسپورت هیڅ کله پاکستان ته رانه سي. خو بیا هم دغه افغانان پر ځای د دې چې پاسپورت ورڅخه وغوښتل شي وایي پولیس ورڅخه پاکستاني شناخت کارت غواړي او چې وایي نه لري نو په غیر قانوني توګه پیسې ترې اخلي. همدارنګ ډیرای داسې افغانان چې په پاکستان کې په رسمي توګه اوسېږي او د مهاجرت کارتونه هم لري خو وایي کله چې افغانستان ته ولاړ سي نو له هغې خوا څخه د راستنېدو پر وخت دوی هم د پولیسو لپاره د تیار ښکار غوندې وي او بې له دې چې له پولیسو څخه د خپل جرم پوښتنه وکړي پولیس ورڅخه پیسې اخلي. دا ستونزه مو په وار وار په کوټه کې د مهاجرینو له ریاست او د افغانستان له کنسلګرۍ سره شریکه کړې ده. خو داسې معلومېږي چې د دې ستونزې هوارول د هغوی تر وس هم تېره خبره ده. بارکوال میخیل د ازادي راډیو کوټه.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
زمن غاګله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو یو ځل بیا ستاسو پام د خبرونه د ټاپ موضوع لنډی سره ګرځوم. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتو عمومي څارونکی جی رولنز وای د شکل لري چې د مالی لګښتونو د څارنې او فساد ضد کمیسیون هغه کمیسیون چې په افغانستان کې په دې مقصد کار کوي. دا کمیسیون د دې توانو لري چې په افغانستان کې له ملي شتمنیو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې مخه ونیسي. رولنز زیاتوي د دې کمیسیون فعالیت خپلواک او کافي نه دی. د ده په نظر د ده د څارنې د ټیم غړي دې نتیجې ته رسیدلي چې د کمیسیون کارونه د حکومت لخوا له ستونزو سره مخامخ شوي دي. رولنز وایي چې د فساد د مخنیوي او همداراز پر مالی چارو د څارنې خپلواکه اداره خپلې چارې په آزاد او مستقل ډول پر مخ نشي وړی. د دې راپور تفصیل او د افغانستان په اړه نور مطالب د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې کې وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ. پر دې سربیره د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې کې تاسو د مهمو مسایلو په اړه مرکه هم کتلی او اوریدلی شئ. قدر من اوریدونکو راپورونه پای ته رسیدلی. د خبرونه په ورستۍ برخه کې پام وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي راډیو اونیس پروګرام ته.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و خوش آمدید. باز یک شنبه و وقت برنامه صحت است. من مصطفی صدیقی با شما هستم در این برنامه صحت و امروز گفتیم در مورد مسائل جلدی صحبت میکنیم. در مورد موضوع مورد بحث ما در این برنامه صحت ریزش مو، مورفتگی و دیگر شکایات است که معمولا انگام مراجعه با دکتران جلدی در این مورد مطرح میشه. دکتر متخصص مهمان برنامه ما در راه است و تا چند لحظه دیگه انشاءالله که در استودیو خواهد بود. پیش از این که برنامه را شروع بکنیم و سوالای شنونده ها را بگیریم، مثل همیشه چند خبر کوتاه صحی براتون دارم. آیا میکروب ها شما را چاق میکنند؟ محققان هشدار دادن میگویند که میکروب هایی که در روده های انسان ها ساکن هستند می توانند سبب بروز چاقی شوند و طیفه از علائم تهدید کننده سلامت را به همراه چاقی در پی داشته باشند. محققان با انتشار مقاله جدید در مجله علمی ساینس خاطر نشان کردند که به احتمال زیاد باکتری های خاص در روده ها هستند که موجب بروز التهاب میشن و روی اشتها و همچنین روی حالت های التهابی روده مانند کلیت های روده تأثیر می گذارند. این محققان می گویند به عبارت دیگر میکروب ها باعث می شن که انسان زیاده خاری کند. یک دکتر از پوهنتون ایموری در امریکا و دستیارانش این تحقیق را انجام دادند. در یک خبر دیگر داریم که متخصصین جلد و مو به خانم‌ها توصیه می‌کنند که در هنگام خانه تکانی برای جلوگیری از اگزیما و ناراحتی‌های شدید جلدی حتما از دستکش استفاده کنند. دکتران میگن به منظور حفظ سلامت جلد به خانم‌ها توصیه میشه که هنگام شستشو از ماسک و دستکش استفاده کنند. آنها میگویند در صورت گردگیری و تماس با گرد و خاک و هنگام کار با مواد شوینده و آب از دستکش استفاده شود که حتما با دکتران متخصصی که مهمان ما هستند در این برنامه این موضوع را هم مطرح میکنیم و یک سر میزنیم به استودیوی کابل و می لحظه همکار تکنیکی اشاره میکنه که دکتر صیبا رسیدن و در استودیو هستن. سلام دکتر صیبا.
سلام علیکم.
خوش آمدین. دکتر صیب غفار همدرد و اشرف صالح اشرفخانه میوند هستین ها؟
بله.
تشکر. بسازاد خوش آمدین دکتران متخصص غفار همدرد و اشرف صالح اشرفخانه میوند کابل. تشکر. زنده و سلامت باشین و همونطور که چند لحظه پیشتر گفتیم روز در مورد مورفتگی و ریزش مو و دیگر شکایات که معمولا انگام مراجعه با شما دکتران جلدی در این مورد مطرح میشه صحبت میکنیم. یک مسئله که زیاد معمول هست وقتی که خانم ها و آقایان، مردا و زن ها به دکتران جلدی مراجعه میکنن، شکایت معمولشان از مویرفتگی هست. دکتر صاحب ساله اشرف ساله شما تجربه تان اگر بگوین که چقدر مریضایی که پیش شما میاین در چه حد امی شکایت را دارن؟
تشکر از شما. گرچه مریضایی که از سبب گرفتگی مراجعه میکنن تقریبا دیگه وقتا بسیار زیاد است و اکثر خانم ها زیادتر دخترای جوان خانم ها خانم های حامله کسایی که هستن و یک نوع مرضی دیگه است که به نام الوپسیارتو میکنن به شکل مو یا به شکل سکه‌ای میره و در پلیس یک تعداد امراض دیگه که زمیز میشه مثل لکای سفید یا کسایی که مرض جاغور دارن این همزمان با این مرضی همزمان دیده میشه. این مریضا زیاد پیش ما مراجعه میکنن.
خب اما طور که پیشتر گفتیم یکی از شایع ترین شکایات در نزد مرد و زنان یا مراجع و متخصصان پست ترامو ریزش موها و مورفتگی است. عمده ترین علل ریزش مو در مردها و زنها چیست؟ دکتر صاحب همدرد شما لطف کنید.
تشکر از سوالتان. اصلا مورفتگی علتهای بسیار متعدد دارد، به خصوص ما اگر درباره علتهای موی به تفصیل صحبت کنم شاید درباره از این بارتان بگویم که
کوتاه لطفاً
باعث ریزش موی میشه یک خواهمی تشویشات یا تشویشهای روحی. مثلا اکثر مردمی که درباره یک چیزی تشویش میکنن یا یک حالت روانی درست یا سالم ندارن یک از علتهای عمده موی روی شمرده میشه. به همچنان بعض فاکتورهای غذایی مواد مغذی که همیشه باز هم در علت مویرفتگی شمرده شده. مثلا ما اگر یک مثال بسیار ساده شده بتیم، مثلا یک خانم حامله هست چون به مواد غذایی بیشتر ضرورت داره، اگر اونا در وقت حاملگی در دوران حاملگی خود به صحت خود توجه نکنن ممکن با ریزش موی دچار شوند و علل مختلف دیگه داره که در لابلای برنامه انشاءالله بالای هم
حتما شنونده ها هم منتظر هستن، اونا هم میخواین سوالای را مطرح بکنن در این مورد که حتما در جریان برنامه همونطور که شما گفتین در موردش بحث خواهیم کرد. شنونده داریم، بفرمایید.
بله سلام احترامات به شما و به مهمانای شما تقدیم میکنم. من یک دو سوال دارم.
خیر ببینی بفرما.
سوالات من است که چرا در کمتر سال یا در کم عمر میا یک نفر سفید میشه، یعنی که عمرش کم باشه خب میایش سفید میشه، علت چیست؟ دوم سوال است که زیادتر مردم که تعلیم میکنه در سطح تعلیم یعنی که میرسه یعنی تعلیم زیاد میشه میای کشوریش توده میشه، علت چیست؟ اگر از علت ما رو رکرس بگویا او بگویا چطور میتونیم که تو رسیدن موی یا ریزش شدن موی جلوگیری شوه؟
تشکر عزیز جان، زنده باشی. سوالات تمام شد دیگه، سوال نداری؟
نه تشکر.
خیر ببینی، بسیار تشکر که بر ما زنگ زدی. اینال بشنو از طریق رادیو حتما دکتر صایبایی که مهمان برنامه هستن و متخصص همین بخش هستن برات سفارش لازم خواهند داد. دکتر صایب غفار همدرد،
علتی که مویات چرا در سن خردترکی یا در سن طفولیت سفید میشه علت چندین علت داره که از جمله یکی علتش میتونه کمبود ویتامین ها اگه پا باشه و اکثرا نگلت ازی به صورت ارثی یا ژنتیک است، یعنی کسایی که پدرش مادرش در سن طفولیت مویش سفید شده باشه موی از طفلا هم میتونه که سفید شوه، ولی در پیش اطفال تشوشات روحی و قدر زیاد رو نداره، اما ممکن است که یک علتش تشوشات روحی یا فشارهای روحی باشه. و سوال دومتان که چرا در سن کسایی که تعلیم میکنه و بعد از سن تعلیم چرا در مویاج ریزش پیدا میکنه، یا هم یک علت چندین علت داره. یک علتش هم که خود بیخوی، کسایی که بیخوی میکنن، کسایی که زیاد درس میخوانن یک علتش میتونه بیخوی باشه. علت دیگه ایز میتونه فشارهای روحی و یا تشوشات روحی باشه. علت سوم اکثرا که در سن جوانی پیدا میشه خودش یک منشه هورمونی داره، یعنی پیشکسوهایی که پدرش یا کاکاش.
خب منظورتان از منشه هورمونی چه هستی؟ در کمه واضح بسازیم برای شنونده ها که بیشتر بفهمند.
اینا کسایی که در سن جوانی یک خب اگر مایل باشد که چی علمیش تشریح بکنم شاید که هموطنان ما نفهمه و ایتور است که در سن جوانی یک
همونطور توضیح کنین که بنامه امگی بفهمند دکتر صاحب ساله.
بله، یک هورمون است به نام هورمون تستوسترون که هورمون در سن جوانی مقدار از در خون بالا میره و یک انزایم است به نام 5 الفا ریدکتاز که هورمون تستوسترون به هورمون دای هایدرو تستوسترون تبدیل میکنه و این هورمون دای هایدرو تستوسترون سبب ریزش موها البته در پیش مردا و پیش زنا پیش هر دو حالت پیش زو پیدا میشه که در پیش خانم ها معمولا از قسمت فرق سر یا طلاق سر سبب ریزش می میشه و در پیش مردها معمولا از قسمت پیشانی از همین دو طرف پیشانی مریضی پیش از یا بوجود میاد.
آها خب دکتر صاحب همدرد شما چه نظر دارین در این مورد؟
چیزایی که دکتر صاحب صلاح براتون توضیح دادن کاملا چیز علتایی بوده که در سوال برادر ما رو که سوال کرده بودن در مطابق از جواب.
خب پس راهای جلوگیری چه سرش بحث میکنیم ساده و کوتاه لطفا.
اکثرا ما پیشتر براتون توضیح دادم که مویروی یک علت عمده که اکثرا نزد هموطنای عزیز ما پیدا میشه، خصوصا برادر ما که سوال کردن که موی در وقت درس خواندن چرا میریزه، یک علت از چون این یک شکل ارثی موی رفتگی است. اکثرا اگر اینها دقیق شده باشن ممکن در اعضای فامیل آنها ممکن پدر یا پیشتر از اونا پدر کلانشان بمی یک مشکل دوچار بوده باشن. یک علت یک طرفش فکر کرده میتونه که مثلا بعضی هورمون های مردانه که در خون انسان است مقدار از اونا بلند میره و باعث ریزش موی میشه. در طرف دیگه اگر فکر کنیم اکثرا بعض وقت شخصی که متعلم باشه یا محصل باشه زیادتر تشویش داره، خصوصا وقت امتحان میرسه زیادتر بیخوابی میکنه و تشویش به درسای خود داره که چه قسمی ما در امتحان کامیاب میشیم ناکام میشیم. همه تشویش های روحی یک علت عمده از این میشه که از اونها یک ریزش موی پیدا میشه. به خاطر جلوگیری از این رو بهتر هم است که باید کمک استرس و تشویش های روحی کمتر شود و بعضا اگر بعض میرفتگی ها به شکل دوامدار باقی میمونه بهتر است همراه یک متخصص جلدی مشوره شود از اونها کمک بخواهیم. که
و پیشتر دکتر صاحب ساله هم گفتن که کمبود ویتامین های مشخص هم میتونه که سبب سفیدی زود هنگام موها شوه. برای جلوگیری از این وضعیت چی باید کرد؟
خب اکثرا میشه که یه دفعه مریضات دیده شوه و در صورت که منشه فامیلی نداشته باشه، ارثی نداشته باشه، میشه از ویتامین های مختلف خصوصا ویتامین های بی کامپلکس و گپا برای اینا توصیه میشه.
یعنی از میوه ها زیادتر استفاده بکنن و از
میتونن که میوه هایی که ویتامین ویتامین بله.
تشکر. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین، برنامه صحت هست. دکتران متخصص امراض جلدی آقایان غفار همدرد و اشرف صلاح از شفاخانه میوند کابل با ما هستند و در مورد مورفتگی و ریزش موها صحبت میکنیم. شما هم میتونید که بر ما تلفن بکنین، زنگ بزنین و هرچی سوال دارین از دکتر صاحبای متخصص بپرسین. خب شنونده ها زیاد منتظر هستن بین بشنویم که چی میپرسن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. قدرت را خبر کنم خوش نه.
و علیکم السلام. و علیکم السلام.
و دکتر صاحب جلدی که من پختنه را چې هر کال د اوري موسم چې راشي د زموږ د سون نه یو جلد یو پستکی منځ دی لاندې یو پستکی کیږي د یو ډاکټر ته ورنه هغه ویشتار په وجود کې ویټامین کم بوت ته دی په څو د علاج شي.
تشکر. خب منتظر باش که اگر دکتر صاحب از خود سوال داشته باشه. دکتر صاحب سوال داری نه شنونده؟
بله محترم رو تاسو ډیر ښه پختنه وکړه. تاسو کولای شئ ماته وایئ چې دغه تاسو پوستکی چا وړي کوم قسمتونه د بدن تاسو د پوستکی وړي مشخص ځای کومه توخی؟
ظاهرا به نظر میرسه که تماس ما با دوستی که از خوست با ما به تماس بود قطع شده. خب دکتر صاحب اما قدر سوال را که گرفتین اگر لطف کنین یک توصیه برش داشته باشین. بفرمایید.
اکثر زمان دغه ورور د وړي موسم یاد کړل، یعنی وړي موسم کې یوازینه علت چې زیاتره خلک سره مخامخي او پوست خپل پوستکه پوست ورکوي یو علت ډیر عمده علت البته د لمر شو ده. کچیرته ممکن زمون ورور چون مونږ سره لاین قطع شو مونږ پختنه ته هم جواب نه ویلې، نو کېدای شي چې دغه ورور زمون لمر سره ډیر مخامخي البته لمر سره به کار کوي. دغه لمر په خپل د دې بایس کېږي چې خپل د وجود پوستکی دغه په مقابل کې عکس العمل ورکی او بعد لغنه چې دغه یو سروال پوستکی پیدا کی په تدریجي ډول سره پوستکی بیرته اوړي او پوست ورکوي چې یوازنې علت لمر ده. او باید دغه ورور زمنګ د لمر نه ځان وساتي او کوشش دی وکړي که چیرته مربوطه دواخانو ته مراجعه وکړي نو د لمر ضد کریمونه په هر دواخانه کې پیدا کیږي. که دغه سخت پوړي کې خصوصا سار او د گرمی له خوا دوه وخت استفاده وکړي ان شاء الله دغه مشکل به حل شي او دوباره به د مشکل سره مخامخ نشي.
تشکر ډاکټر همدرد. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید. برای
کلمند څخه سلیته شانتا او ساسي مستقيم منو ډاکټر سیوان ته کرنے کے لیے سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اول سال میں ڈالی تھی بعض یا نارینا فل ویشان باندھی نوکری دکھائی یا دفن دفارا یا سنوالی چکھے سنوالے اور رکھے ڈاکٹر صاحب فرمائی چھ دے معصبی تکلیف یا ویشان سے کم تکلیف تاوان سے بنا لڑی اور سوال یہ کرے چھ دے ہلمند چھ دے
اصلاً نو سپینی دل چې سپینی گی دا کله چې ته په ځواني کې یا د عمر تیرې دو سره را پیدا کیږي د سې کوم خاصه تداوی نه لري چې په دوامدار توګه سره هغه تداوی کړی او د ویښتانو رنگ بیرته په خپل حادي حالت ترشي. نو کله هغه کسان چې د نکریز څخه استفاده کوي اکثرا کچې ته ځوانه طبقه وي یعنی ځوانان اوس یو د نکریز څخه استفاده کوي دوی فقط کې خپل دغه یو روحي تشویش چې دو سره دی دغه نکریز په واسطه د دوی ویښتان رنگ اخلي او دغه سره دغه دوه مشکل حلیگی و کم مشکل دو تنه پیخیگی پاد شده خبره چی نکریز ویختان تسه تاوان کیوی هیچ کم تاوان نلره. البته اغان رنگونه چی پا بازار که داغه سخ استفاده کیگی اکثر اندیغه پا مقابل که اساسیتونه پیدا کیگی حتی خلق در دیر ستون سر مخامخ کیگی ولی خوشبختانه چی مون دیر مریض خلق لیدل دیر رو دست مشکلات سره چی خلق مون تیمون مراجع کرده مون لیدل دیر دو چی کل نکریز سخ استفاده کرده ایس کم ستون سر مخامخ شوی نیدی. نو زما نظر او زما توصیه هم داده که چیر تا چا ویختان سپین وی پزای دې چې رنگ څخه استفاده وکړي د نکریز څخه استفاده وکړي هیڅ کوم مشکل نشته نه کوم اعصاب ته مشکل پیدا کوي او نه خپل د ویښتان ته کوم مشکل پیښوي. پاتې شو دویمه خبرم چې اکثره ماشومان وي توخای کوي او تاسو باندې پیدا کوي ممکن دې سره ځینی جلدی ناروغي هم ولري. مونږ یو شکل ناروغي لرو چې په د اکزیما په نامه یادیږي اټوپیک اگزیما ورته دا یو داسې بخار دی چې اکثرا په مخ کې پیدا کیږي او دا داسې بخار دی چې ممکن دغه یو اساسي بنیا یو سره وړي یعنی یو کس دی یو شی مواد مقابل کې حساس وي مثلا یو څوک نفس تنګی لري یا لنډی لري همدارنګه یو څوک لړمې او کاږي ناروغي د لړمې لري یا په زمین کې دغه صورت یو ټوخی پیدا کیږي هغه سره سره مخ کې یو بخار وي دا هم ټول یو 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 منشل لري چې اکثرا د خلک یعنی یو حساس بنیا لري یو حساس وجود لري چې دا خلک باید کوشش دی وکړي هر هغه ناروغي چې پیدا کیږي د فتن دی مثلا کچې سالنده ورته پیدا کیږي یدي علت مکمل تداوی جداګانه ده چې باید د داخلي ډاکټر سره مراجعه وکړي که په زمين کې د سالنده سره کوم د پوستکي ناروغي ورته پیدا کیږي په مخ کې یا په ځان کې کوم بل څه کې پیدا کیږي نو د فتن د جلدی ډاکټر ته هغه مربوطه ډاکټر ته ساحه کې مراجعه وکړي او اته دغه حالات په ژر تر ژره تداوی شي کني عواقب لږ زره خطرناک دي ممکن خصوصا ماشومان ته زینی ستونزی را پیخی کری.
تشکر دکتر همدرد. بیشتر همونطور که بهایی از هلمند بر ما تلفن کرد در مورد از این که خینه برای موها چقدر مفید یا مضر است که شما گفتین مفید است و هیچ اضرار نداره، در مورد از این که مثلا اکثر از خانم ها از رنگ های مصنوعی استفاده میکنن در قسمت موها، دکتر صلاح شما میخوایم نظرتان در این مورد بفهمون بر از اونا چی توصیه دارین که یا سفارشتان چی هست که چگونه هست می رنگ هایی که استفاده میکنن اینا چقدر تاثیر گذار است روی موهایشان؟ می رنگ هایی که مثل بلوطی و خرمایی و طلایی و نمیفهم زیتونی یا مشکی، من اگرچه خود زیاد خوب نیستم در تشخیص رنگ ها، نمیگم که رنگ کوری دارم به هر حال، اما شما اگر توصیه بتین که بگوین که چقدر از استفاده از این رنگ ها تاثیرگذار است روی حالت موها.
خب اگرچه رنگ ها هم اندازه چون از مواد کیمیایی اکثر رنگ‌ها از مواد کیمیایی ساخته شده و مواد کیمیایی خالی از عوارض جانبی یا خالی از توان نیستن، اکثرا مرضای ما زیاد داریم که از رنگ‌ها استفاده میکنن، حساسیت میکنن و رویشون یا قسمت جلد گردنشون اکثرا اولا میکشه اینو پیش ما مراجعه میکنن. یک عوارض جانبی یا توانش نیست که مریض در مقابل زو حساسیت میکنه. دیگه ای که باز رنگا چون مواد کیمیایی هست حتی باز وقت میشه که استعمال دوامدار دی سبب باز مشکلات های دیگه حتی میشه که مشکلات سرطان های جلدی را هم به وجود بیاره رنگاش. خاطر کوشش کنن که از رنگا کمتر استفاده بکنن
و رنگ های استفاده بکنن که حساسیت زاییش یا حساسیتش کمتر باشه.
خب چی گونه بفهمن که بعضی ها حالا شوقی هستن میخواین که مویشون رنگ غیر از رنگ بله. اصلی مویشون نداشته باشه، چطور بفهمن که فلان رنگ مویره که استفاده میکنن و حساسیت بله. زا نیست به گفته شما
حساسیت داشته باشن؟ اینا رو تو مشخص تو هیچ مواد کیمیایی نیست، هر تا دوایی که دوای طبی هم که استفاده میشه تو خالی از حساسیت نیست. اینا مشخص نمیشه که کدام دوا کدام نوع کریم اینا باید استفاده بکنن که حساسیت نداشته باشه. اینا معمولا وقتی که دوا کریمای که برای موهای خود استفاده میکنن برنگ کردنش کوشش کنن که دو رنگ یا سه رنگ با هم چی نکنن،
مخلوط نکنن.
چرا اکثر خانم بله اکثر خانم ها از دو رنگ سه رنگ ترکیب میکنن یک رنگ دلخواه خود جور میکنن که اینمی مخلوط کردن چنین رنگ میشه که اساسات او گپاره بار بیاره و یا یک رنگ استفاده میکنن اگر میفهمند مقابل از اساسات نداره از اون رنگ میتونن دامدار استفاده بکنن، ولی اگر اساسات کردن ممکن است یا کریم دیگه یا رنگ دیگه انتخاب بکنن یا از که رنگ کردن قطع بکنن.
نه یعنی شما میگین که رنگ مخلوطی نقص داره برای موی ها؟
بله بله بله.
خب جای خواندم که پنج عامل مهم در انتخاب رنگ مو نقش عمده داره، رنگ پو